افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبري خبرونه کې هرکلی کو. په هلمند کې نن د کابل بانک مخې ته یوه درنه چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د ولسمشر اشرف غني له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د اصلاحاتو مخالفت هغه کسان کوي چې ګټې یې په خطر کې دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر نه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوې کابل بانک مخې ته په چاودنه کې د وژل سوي شمیر 13 تنو ته لوړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې لپاره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. او د اروپایي اتحادیې مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوې کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل سوي شمیر 13 ته لوړ شو. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته دولتي کارکونکي وو چې د ماشونو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. په وژل سوي کې ملکیان د کابل بانک څانګې کارکونکي او امنیتي سرتیري شامل دي. د شاغلي ځواک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان ټپیان سوي دي او د تلفاتو شمیر شایي نور هم زیات سي. د هلمند د والی د ویاند په وینا په ټپیانو سوي کې ملکي کسان زیات دي. د حملې مسؤلیت هم تر اوسه چا پر خپل غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت اړتیا سته. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هغو نتایجو ته د رسیدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیرې سي. خو افغان ولسمشر ویل چې د حکومت پر اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ دي.
بخشی که منافع خود د خطر میبینه زیاترین چیغ میزنه.
دی وایي یو شمیر چې خپل ګټې په خطر کې ویني ډیر ناری او چیغ جوړوي، خو هغه کسان چې پراتلونکي کې ګټې ویني اوسنۍ ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړی مناظره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد و چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت پر راوستلو کې پاتې راغلي دي. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاری امان چې په شمس الله مشهور و له 5 ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا وژل سو. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. د جوزجان د امنیې قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در جریان جنگ و درگیری امید نفر افرادی که
دی وایی د جګړه پر مهال دا سړی د هغو کسانو لخوا په چې لد سره تړاو لري په خپل د قاری امان په ګډون 15 نور کسان وژني. دا سړی د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی او داعش ته تسلیم شوی دی. دوی میاشتې کېږي چې په درزاب او خوشتېپه ولسوالۍ کې داعش او طالب جنگیالي په خپلو کې په جګړه بوختي، او د شاغلي خاشي په وینا د قاری امان وژل کېدل هم د دغو نشته لړۍ سره تړاو لري. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوی دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانینن ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات د امن نظم پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا پرمخ ځي.
هغه ځین کې د تصفیوي عملیات د عمل لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوښتي.
شاغلی دورانی ویل چې د کندهار امنیت پر نورو شاوخوا سیمو هم اغیز کولای سي. دی وایي چې دغه عملیات په تر هغه وخت دوام وکړي چې د وسلوالو فعالیتونه له منځه لاړ سي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د اروپای اتحادیې مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي، او د ایجنډا په سر کې له اروپای اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. ټاکل شوی ده د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن د اوشتو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا به د اروپای اتحادیې هیوادونو د وګړو لپاره په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار کولو د حقونو په اړه موافقه وړاندیز کړي. می به همداراز د اروپای شورا له رئیس ډونالډ ټوسک سره جلا وویني. توسک ویلی دی اوس هم هیله مند دی له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پر شاتګ وکړي. ډونالډ توسک نن په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته ویل
Some of my British friends have even asked me.
دای وای زما ځینی برتانوی ملګرو لما پښتنه کړې د چې آیا د دې پروسې د پرشاتګ امکان سته او آیا زه فکر کوم چې مذاکرات داسې نتیجه ورکړي چې برتانیا په اروپای اتحادیه کې پاتې شي. ما دوی ته وویل چې اروپای اتحادیه پر هیلو جوړه شوې وه او دا هیلې له امکانه وتلې ښکارې دي. نو څوک خبر؟ تاسو شایي ما یو هیله لرونکی سړی وبولې، خو زه یوازې نه یم. د برتانیې او اروپای اتحادیه مشرانو له دغه اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو خبرې روانه اونۍ پیل کړې او ټاکل سوې د برتانیې به له دغه بلاک څخه د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې ووځي، او د جرمنی د پارلمان ولسي جرګې رایه ورکړې چې له ترکیې څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. دا وروسته له هغه چې د دواړو ناټو غړیو هیوادونو جرمني او ترکیې ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوې. د پارلمان وکیلانو د چهارشنبې په ورځ 416 د 15 اتیا په وړاندې رای ورکړې چې د دفاع وزارت دغې پریکړې ملاتړ وکړي چې له مخې باید شپږ ټورنیډو الوتکې، یوه د تیلو رسولو الوتکه او شاوخوا 270 ځواکونه له انجرلیک هوایي اډې څخه د اردن ازرق هوایي اډې ته انتقال کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټری بم په چاودنه کې د وژل شوو شمیر دیرش تنو ته لوړ شوی دی. په دې اړه به په هلمند کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تازه حال به درته وړاندې کړو. دا چې ولې پرله پسې په بیلابیلو ولایتونو کې د کابل بانک پر څانګو بریدونه کېږي او غم په داسې وخت کې چې دولتي مامورین تنخواګانې اخلي، ولې تر اوسه پورې د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی؟ د امنیتي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره پرې مرکه لرو چې وایي
فارق چرته د وجود غونډه راولي قطار برابرۍ په وسوه هغه د فارم مخته مالی ده.
دا به هم واورئ چې په کابل کې نن ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي په حکومتدارۍ کې د بدلون راوستلو په برخه کې په هیواد کې منفي او مثبت غبرګونونه موجود دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزنه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه داره.
دا افغانستان جمهور ریاست وایي هیڅ وخت به دوی ته چمتو نشي چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو پر سر معامله وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د موصل ښار یو لرغونی جومات په بمونو باندې الوزولې دي. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د خبرونې په دوهم نمایي کې کور کلی پروګرام او همداراز د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه بیا اورېدلی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته نن یو موټری بمي چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله یې مړولې ده. دا چې د تلفاتو شمیرې څومره دی همدا اوس را سره له هلمند څخه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس تایی په تماس کې دی. دا یې خبرونې ته ستړی مشي د دې پیښې په اړه له تاسو سره تازه معلومات څه دي اورېدونکو ته وړاندې کوي.
د هلمند والی وان وایي چې د موټر بم په واسطه چاودنه مستوي ده او نږدې هغه سرتېري په شکل کې چې هغوی بېلابېلو سیمونه د معاشونه د اخیستلو په موخه راغلي وه. تر اوسه پورې لا د ټپیانو او وژل شوو کسانو خو د والی وان د دېرش نفر په شل کېدو او تر شپېتو د ډېرو کېدو خبر ورکړی دی. هغه ویلي دي چې په دې کې ملکي کسان هم شامل دي، هم په وژل شوو کې او هم په پټکان کې. خو تر اوسه د کی کار کوم دا چې څنګه په دې کې نظامي دي او څنګه ملکي دي لا درسونه په واکه نه ورکوي.
دار ته وای چې په هلمند کې روختون دی دومره ټپیانو په درملنه کې اغوی سره مت تماس نیولې دی چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی وای په روختون کې دغه ته کافی امکانات شته دوی د درملنې لپاره
ګرګاشر ایمرجنسی روختون یو مجهز روختون دی او هم تر دې چې موږ معلومات کړی هغه ټپیان چې سپښو د غویو شمیر رخصت شوی دی ولې ویل کېږي په دې ټپیانو کې د بازو وضعیت ښه نه دی د ډیرو ریاکشنو لپاره کار شوی دی خو چارواکي وایي چې په خاطر د روختون مسولین او ولایتي چارواکي وایي چې د غویو درملنه یا د غویو تر شاګرد تعقیب لاندې دی او درملنې ته ځان رسولای شي او خاص مشکل سره که مخکې کولای شي
دای سه دای سه به مخکیم په هلمند کې دا ډول پیښ شي مخکیم په هلمند کې په ورته توګه د کابل بانک مخې ته داسې او چاودنه شوی و درته وایي چې دا دقیقا په ماغه سیمه کې بیا په ماغه رقم او په ماغه بڼه باندې تکرار شوی پیښ دا او که تکرار شوی ل مخکینی پیښ نه چارواکو د غلطه امنیتی تدابیر نو زیات کړی
اوس به زه خپل درګل چې اوجنې دوه دکې مخکې د بانک له سیمه راوتره ومه ما ولیدل چې یو ډول سربېره دې ساده تلاشي البته د خوا په نسبت دا یو نوی کار وو کېدله ولی بیا هم د موټر بم ځان مرګ دې کوون کې د دې تلاشي نه کې سوري د کابل بانک دروازې ته ځان یې ذکر کړی چې چرچیرو بیروبار وو ولې یې کړو او په نوبات بانک داخله ده یوه مېته څه چې نه مې نه وست کړه چې کول چې دا د بریک پارا هم د باندې چر وخت هم د مېته څه چې نه چې بنت لوران دي خبر ورکول څه و چې دې څه بیا د پېشتې کاری زما دا یو مخول نه لسه
مسولیت په اړه باندې تر اوسه پوری چا څه ویلې دي کوم ډلې کوم لوري
تر دې سنې د سفر خبرې کوم
ډیر زیاته مننه کوو دای صاحب او دوستانو په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس تایی و چې د غلطۍ د نننۍ خونړۍ چاودنې حال راکوو دغه چاودنه په هماغه ځای کې شوې ده چې څه موده مخکې پکې برید شوی و البته د کابل بانک مخې ته او په داسې مهال شوې ده چې د چارواکو په وینا دولتي مامورینو معاش اخیسته یوازې هلمند نه دی چې د کابل بانک څنګه پکې پنخه کیږي عموما په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې مخکې وخت په وخت بلکې په کراتو د کابل بانک پر څنګه په داسې حال کې بریدونه شوې دي چې دولتي مامورینو په ځانګړي توګه امنیتي مامورینو پکې خپلې تنخواګانې اخیستي ولې افغان چارواکي د کابل بانک پر څنګه د پرلپسې بریدونو هغه هم په داسې وخت کې چې دولتي مامورین تنخواګانې اخلي په مخنیوي کې پاتې راغلي د وی مت مرکی پترس کې مې دا پښتنه د پوزي چارو ل کارپو محمد انور سلطانی څخه وکړه
خو ادارا نشته دې ضبط او رب نشته دې پښتنه نشته دې پلان د ورځې د جمعې او د میاشتې نشته دې هغه کسان په دې وول او خو دې نه چې مقرر دي چې هغه پروابي تر راغلي وي هغه نه تعلیم تربیه نظامی لري نه سیاسي پوهه لري منګرار چې دغه یو لوي وکړه بل لوي وکړه دا په کونړ کې دا لو وشو دا په دغه چې په ګرځېدو په دغه کې لوګر کې دا لو وشو دا په کابل کې وشو دا وستا ته هلمند لو دا یا خرنه او یا ورنې لو نه دی اصلا نظام په خپل کې وبدي
سلطان صاحب دا راته وایا چې که چارواکي مقرر شي د دغه سپی خو په وړاندې څه کولای شي یعنی څنګه مخنی ولای شي
هغه امنیتی پلان دا څنګه ساحه جوړي او دغه تا تعمیرنا او دغه سړک په غاړه کور میتاسي هغه د فاره لمړی خارول دیم خارول دریم خارول دای جاديږي او پرسنل کی تنخواه لري هغه په داخل دی یو خلا یو تعمیر کی پرسنل یو د سړک سر په داخله کرا وسري سړک په سر باندې دا تا ماشینه د دولت په قرارګاه کې دا د قومندانۍ په قرارګاه کې دا د ورځګانو په قرارګاه کې تاغو په ماحول کې د امنیتي کور باندې وشي سړک شرط دې وضو غونډ راولي قطار برابر شپږ وسوا هغه د فار مفت مالی دا
تاسو فکر کوئ چې د ماشونو توزیع بل ډول کېدل شي د خصوصا امنیتي ادارو ته ځکه چې وس خدانه وي سیستم دې باید د بانکونو لاري خلک خپل پیسې تر لاسه کړي فکر کوئ چې نور لاري هم شته چې په غیبه نه په مسونه تو امنیتي مامورینو ته او د دولت نور مامورینو ته معاش توزیع شي میشتنه
ووونه نه شي و د پولیسو مامورین د باټي د بانک څنګه دي پولیسو په کومندانه کې جوړ شي د اردو مامورین د بانک څنګه په اردو کې جوړ شي د ملکی مامورین د فارې د باند څنګه په ولایت کې جوړ شي او د ولایت په قراوله پیردار مکلفیت لري چې د باند پیردار ته څنګه اجرا کوي. اصلا د دې پلان حکومت ته لوم کوند نو دا د ولس مرګ د ښکار له هله چرګان وایي. اصلا باید دا په نظام کې شنو کې او په ولایت په چوکاټ کې ملکی ادارې مسئول دی چې مامور ورشي خپل کار هلته ویشي او تلاشي وشي امنیت یې ونیول شي. بیا مشکل نه سره د سړک په سر باندې لوبه ده او حکومت په دې خاطر باندې دا ارزښت نه لري چې د دې لپاره خپل امکانات برابر دي. د ولس په ملکیږي اوس دا پخت یو پاتیا ده یو لک افغانۍ هغه دغله ورته زخمي ده او پانزوس زره شهید له ورته خدای پامان ان لله وای نه الیه راجعون وایي. اصلا دا دا شلمه پېښه ده په افغانستان کې ځانمرګ پروریستانو د دې ملت په دې پاول باندې
په مشخصه توګه د تاسو فکر باندې مسول څوک دی په دغه سی ډول پیښو کې په ځانګړې توګه دغه د کابل بانک په بریدونو کې مسول ادارې څوک دی؟
مسول ادارې د ټول لپاره امنیتي ارګان د پولیسو دغه مامورین هلته ولاړ دي توجیب د مسؤلیت او مکلفیت له مخې بانک والا خپل مامورین نیول دي. هغه هم دغه دغه مدیران د بانکونو دا باید محاکمې سکتل شي او د پولیس او استخباراتو شبکې چې د دغه منطقې مسؤلیت لري دوی باید تل شي چې د خلکو زامنو په قتلولو او په دغه کې دوی خپله مستقیما شریک دي. ځکه یوه واقعه نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي. دا د زما د عمره فرسم او میراث چې غمه په خندا کې تېرومه دا د عمره فرسم غم دی صیبه او زما اداره لمده کړنه ده د فلانه اداره دغه دی حال.
محمد انور سلطانی د پوزي چارو کارپو چې د کابل بانک په هغه چاودنې خپل نظر څرګندوي چې نن په هلمند کې د کابل بانک د څنګ مخې ته موټری بمی چاودنه شوې ده او پکې لسکونو کسانو ته مرګ شو بل وخت.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر وایي په حکومتداري کې د بدلون راوستلو په برخه کې په هیواد کې منفي او مثبت غبرګونونه موجود دي. اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د ارګ او خلکو د مناظرې ترنوال لاندې جوړ شوې غونډې ته ویل چې د بدلون راوستلو لپاره باید مثبت ګامونه پورته شي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې چې په حکومتداري کې د مثبت تغییر پر راوستو ټینګار کوي خو وایي یو شمېر هغه کسان چې ګټې په خطر کې دي په وړاندې غبرګونونه ښیي. محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د ارګ او خلکو په نامه جوړې شوې مناظرې ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې د پرمختګ لپاره پیاوړي ګامونه اخیستل شوي او باید په ښه ډول دوام ومومي.
که ظرفیت غواړو باید بهترین خلک راولو او که مصلحت غواړو نو باید هغه خلک راولو چې واسطې ولري. تاسو چې د تحول په مراحلو کې ډیر دخیل یاستئ برخمن اوسئ. هغه خلک چې خپلې ګټې په خطر کې ګوري زیاتې چیغې وهي او هغه خلک چې پوهیږي په راتلونکي کې ګټې خوندي کیږي آرام دي.
که څه هم ښاغلي غني په خپلو خبرو کې د چا نوم وانخیست خو په دې وروستیو کې د ولسمشر او د هغه د کړنو او مدیریت په اړه بېلابېل اعتراضونه او انتقادونه وشول چې آن د استعفا غوښتنه یې وشوه. محمد اشرف غني په خپلو څرګندونو کې وویل چې ټولنه په زور او استبداد مخکې نه ځي او د ملي یووالي لپاره باید واحد فکر موجود وي.
یو ټولنه په زور پایداره نشي پاتې کېدلی، په بحثونو او قناعت ورکولو سره همغږي پیدا کوي. دا اړینه ده چې فکر مو د ملي یووالي لپاره خلاص وي. تر کومه چې د یو فرد په توګه یو بل ونه منو زموږ ملي وحدت نشي تامینېدلی.
د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې هدف چې نن پکې افغان ولسمشر دغه څرګندونې وکړي د ارګ میشتو په وینا په حکومتداري کې د بنسټیز بدلون راوستل دي. دغه مناظره په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا په کابل کې وروستیو پیښو ته په کتو خبرداري ورکړي که افغان حکومت د حکومتداري په بڼه کې بدلون رانولي ممکن دا هیواد له ناورین سره مخ شي چې کنټرول به یې سخت وي. ښاغلي اماموتو چې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې ناسته کې خبرې کولې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دې مسلې کورنۍ سیاسي کړکیچونه لا زیات برملا کړي دي. د دا هم ویلي چې د سیاسي مشارکت د پراخولو او د شفافیت لپاره د ملي وحدت د حکومت له هڅو پرته به افغانستان له ماتېدونکي حالت سره مخامخ شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دولت باید د کارونو د ښه ترسره کېدو او ښې حکومتدارۍ په هدف مسلکي او په کارپوه خلک په اداراتو کې په دندو وګماري تر څو خلکو ته ښه خدمات وړاندې شي. د چارو کارپوه محمد ناصر شفیق وایي
حکومت د نوو دندو په سپارلو کې هغه خل په دندو وګماري چې هغه د افغانستان ملت ته د قومي ژبني او سمتي تفوق طلبۍ پرته د ملت لپاره د خدمت ولتیا لري.
دغه سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنج شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل. ولسمشر هڅه کوي چې د کابینې لپاره داسې نوي سیري او کسان معرفي کړي چې له هر اړخه واړوي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی ور بیا اصلاحاتو ته ژمنتیا خودلی او ویلی دی چې خی منفی او مثبت عکس العملونه له اصلاحاتو سره ملګری اوسي. په کابل کې د امریکایي پانتون هغه دوه استادان چې د طالبانو لخوا برمته شوي د مرستې غوښتنه کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یوه نوې ویډیو خپره کړې چې دغه استادان پکې ښودل شوي. دا د موضوع جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یوې امریکایي او بل استرالیایي دی د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا وتښتول سو. په هغه ویډیو کې چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ نوښت خبره کړه دغه دوه استادان ښکاري چې د مرستې غوښتنه کوي. په ویډیو کې استرالیایي تیموتی ویکس او امریکایي استاد کیوین کینګ له خپلو حکومتونو غواړي چې د دوی د خوشی کېدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو سره خبرې وکړي. دواړه برمته شوي استادانو په دې ویډیو کې ویلي چې د دوی د خوشی کېدو لار دا ده چې هغه طالبان چې په بګرام کې د امریکا په پوځي مرکز او د کابل په پلچرخي زندان کې دي باید خوشی شي. تیموتی ویکس چې ظاهرا روغ معلومیږي ویلي کورته زما د تګ یوازنۍ لار دا ده چې د استرالیا صدر اعظم له طالبانو سره خبرې وکړي. امریکایي استاد کیوین کینګ له یوې اوږدې نامنظمې ژیرې سره ظاهرا ښه نه ښکاري. دوی دواړه د تیر کال په اګست کې په کابل کې د امریکایي پوهنتون له څنګه وتښتول سوه. دواړو استادانو په ویډیو کې تاریخ د جون شپاړسمه نیټه ښودلې ده. د دغو استادانو دوهمه ویډیو ده چې خپریږي. لومړۍ ویډیو د روان کال په جنوري کې خپره سوې وه چې دغه دواړه برمته سوي کسان پکښې ظاهرا ښه نه ښکارېدل، خو په دوهمه ویډیو کې دوی روغ معلومیږي. دوی وایي طالبان ښه چلند ورسره کوي، خو دا ګرانه ده چې وپوهېدل سي چې دوی د فشار په نتیجه کې خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو په سپتمبر کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو د ژغورنې عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه یې د هغوی څرک نه دی موندلی. په تېرو څو کلونو کې چې امنیتي وضعیت کړکېچن دی، د افغان او بهرنیو وګړو تښتونې په تېره بیا په کابل کې ډېرې سوي دي. د داسې پیښو ډېری قربانیان د جنایتکارانو لخوا نیول کېږي. ځینې وختونه برمته سوي کسان پر وسلوالو مخالفینو پلورل کېږي، او یا هغوی پخپله هم د خپل افرادو د خوشی کېدو لپاره افغان یا بهرنی وګړي برمته کوي.
خو افغان حکومت وایي هیڅ وخت به دوی چمتو نشي چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي. د افغان ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د څرګندونې نن په کابل کې د دې دوو استادانو د ویډیو له خپرېدو وروسته کړې دي. رحمت الله افغان په اړه جزئیات لري.
د افغانستان جمهوریت ریاستوی له ټولو امکاناتونو په استفاده به هڅه وکړي چې د طالبانو لخوا برمته شوي زندانیان آزاد کړي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل افغان حکومت به له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله ونه کړي.
حکومت هیڅ وخت حاضر به معامله
هغه وایي حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي، خو له ټولو امکان ناتو او ظرفیتونو نه په استفاده به هڅه وکړي چې د طالبانو له منګولو بندیان را خلاص کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ یو ځل بیا د افغان امریکایي پوهنتون د برمته شویو استادانو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې دواړه استادان د امریکا له ولسمشر او د استرالیا له لومړي وزیر غواړي چې د دوی د ازادېدو په بدل کې د وسلوالو طالبانو شرطونه ومني او له افغان حکومت سره طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان امریکایي پوهنتون استادان نږدې یو لس میاشتې وړاندې د کابل ښار له دارالامان سړک څخه د وسلوالو طالبانو له لوري برمته سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وای افغان حکومت باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي او په هیڅ ډول له وسلوالو مخالفانو سره د بندیانو تبادلې ته چمتو نسي. د ولسي جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید د ډېر سخت احتیاط څخه کار واخلي، دا باید یو گزینه او یا یو بدیل و مخالفینو ته جوړ نکي چې دوی هر پلا مهم کسان یا خارجي اتباع یرغمل او برمتانی سي او وروسته د منجانه په مقابل کې لکوي. دا به خپل ډیر سخت د حکومت د ضعف نمائندګي وکي.
وسلوالو طالبانو په خبره سوي ویډیو کې غواخ کړی ک افغان حکومت له دوی سره بندي طالبان اعدام کړي او د زندانیانو په بدل کې د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به هم هغه بهرنیان چې برمته کړي دي ووژني. د ولسي جرګې غړی خالد پښتونوي حکومت باید د وسلوالو غوښتنې ونه مني او په دې برخه کې په بدیلو لارو غور وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا دایش وسلوال دلی دا عراق پا شمالی خار مواصل که دال نوری پنوم یو تاریخی جماعت پا چودیدون که موادو الوزه ولده. فرشته جلالزه پاڑا جزیات لری.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلی چې په موصل کې د داسې لرغونی ځای ویجاړول د دې څرګند نقشه ده چې د داعش وسلوالو په موصل کې خپل ماتې منلې ده. د عراق دفاع وزارت پرون وویل چې د داعش وسلوالو د موصل ښار په نوري جامع کې چاودیدونکي مواد جوړ شوي او هڅه یې کوله چې د حکومتي ځواکونو د ورتګ مخنیوی وکړي، خو کله چې ونتوانېدل چاودیدونکي مواد یې والوزول او دغه تاریخي مسجد یې ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن پر ټویټر وویل چې د دې لرغونی جامع او د هغه د منارو ویجاړول په دې معنا و چې داعش وسلوالو رسمن خپل شکست منلی دی. د عراق پوځ د داعش دا کار تاریخي جنایت بللی دی. په عراق کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال جوزف مارتین ویلي چې د النوري مسجد ویجاړول د موصل او ټول عراق د خلکو پر ضد یو جنایت و. د جوزف مارتین په وینا دا پیښه څرګندوي چې ولې باید د داعش په څیر ویرانکاره ډله له منځه ولاړه سي. دایشانو د اعماق په نوم پر یو پاڼه چې تل د دې ډلې معلومات خپروي ادعا کړي چې النوري مسجد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو په هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی، خو ائتلافي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ دوی هیڅ بمباري نه ده کړې. ویل کېږي چې د عراق پوځ داسې تمه درلوده چې د کوچني اختر تر رارسېدو مخکې به النوري مسجد بېرته ونیسي، خو د موصل خلکو خبریالانو ته ویلي چې دوی ویره درلوده چې د داعش وسلوال به په سیمه کې د کنټرول له بایللو سره دغه تاریخي ځای تخریب کړي. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال د موصل شارونیو د هغوی مشر ابو بکر البغدادي هغه مهال د دې ځای د خپل اسلامي خلافت اعلان وکړ. د داعش وسلوالو هغه مهال هم یوار د دې مسجد د منارو د ویجاړولو هڅه کړې وه، خو د موصل خلک یې مخکې درېدلي وو. د موصل په زاړه ښار کې النوري جامع نږدې 800 کاله مخکې جوړ شوی و او یوازې د عراق نه بلکې د ټول منځني ختیځ او د اسلامي نړۍ لپاره یې تاریخي او فرهنګي ارزښت درلود. دا جامع د سلطان نور الدین زنګي په نوم جوړ شوی و. نور الدین زنګي د زنګ د کورنۍ د امیر عماد الدین زنګي زوی و. هغه په 12مه پیړۍ کې د سلجوقیانو د امپراتورۍ پر مهال د شام امیر و او بیا یې د خپلې واکمنۍ لمن عراق او نورو هیوادونو ته هم وغځوله. دا مسجد او منارې په رنګه او قیمتي ډبرو او د منځنۍ اسیا د هغو ودانیو په وړ جوړې شوې وې چې د سلجوقیانو په زمانې پورې اړه لري. د النوري مسجد منارې له څو لسیزو راهیسې د کږېدو په حال کې وې او ملګرو ملتونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اورئ چې پرون د هند صدر اعظم له زرګونو کسانو سره یو ځای د یوګا تمرین وکړ. همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. هفته هم له یاده مباسي چې د مهمو خبرونو سرخطونه هم په څو شپو کې در اورو. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د یوګا د نړیوالې ورځې په مناسبت په لکنو ښار کې له زرګونو خلکو سره یو ځای تمرین وکړ. سره له دې چې سخت باران ورېده، خو د 50,000 په شاوخوا کسان د یوګا د تمرین لپاره د هند له صدر اعظم سره راټول شوي وو. نریندرا مودی چې سپورتي لباس یې په تن و، له ټولو وغوښتل چې یوګا یا د لرغونی ورزش په خپل ورځني ژوند کې وکاري. په نړۍ کې ډیر زیات هیوادونه شته چې زموږ له ژبې، فرهنګ او دودونو سره بلد نه دي، خو د یوګا له کبله د محل ټوله نړۍ له هندوستان سره د وصل کېدو په حال کې ده. له هغې راوروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، د یوګا د ورځې لمانځل په هندوستان کې رسمي کړل. لدی وروسته په 2015 میلادي کال کې د جون 21مه د یوګا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. یوګا یو لرغونی روحي او فزیکی ورزش دی چې په بیلابیلو هیوادونو او تر ډیره په ټول هندوستان کې ترسره کیږي.
ولسمشر غنی نن د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې تر سر لیک لاندې لومړی غونډه وکړه. عام افغانان په کابل کې دا ډول غونډو چې پکې د حکومتي چارواکو او عامو خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ اړیکې ټینګېږي څه وایي؟ راځئ چې د څو تنو کابل خاریانو څرګندونې واورو.
دا خو ډیر زیات فائدہ لري ځوانانو سره باندې مشکلات پوري او دا غي نوې سوچ دی خاطی ووري دا ډیر زیات فائدہ لري په کار د چې همیشه وزیران صاحبان یا رئیس جمهور همیشه دا ځوانان چار مشکلی کنه چې روی غوړی نږدې نه سره وګوري پوي شي مشکلات حل کړي
زمون ځوانان ټول بیکار دي کار او روزګار نشته دي رئیس جمهور د نږدې نه وګوري کوم ځوانان چې دا بیکار دي روزګار شي دا بهتره خبره ده د رئیس جمهور چې بخپل د خلکو پیشنهادات واوري وی وګوري وزیر وګوري دا نور ټول وګوري دا بهتره خبره ده
دا ډیر زیاته ګټه لري ځکه چې ځوانان په خرو لوبي په ټولنه کې دا یو ښه کار چې مثال ځوانان سره رئیس جمهور وګوري دا غو پیشنهادونه غو سره نظریات شریکي مثال ځوانان مشکلات هغه حل شي آئندہ کے پائے تاسی اوشی نجدے نہ سر پوری ہمیشہ پائے تغس کا دغا اوشی جلسے اوشی زوانان مشکلات اوپن مثال آر سچی اگا پڑاکشی
دوستانو استاسو سرگندونی وی وس ہم وقت پا افغانستان کی چلور نیمی بجی شوی یو ار پی اپا مکی دا افغانستان سیمی او نڑی دا مهم خبرنو سر ٹکو تا لملالی بشیر نیورو
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوی کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 34 ته لوړ شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1409 هجری شمسی کال د سرطان 14مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه یې روان کړي دي خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. د جوزجان ولایت ځای چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاري امان چې په شمس الله مشهور وله 15 ملګرو سره د خپلو کسانو لخوا ووژل سو. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د اروپای اتحادیې مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي او د ایجنډا په سر کې له اروپای اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. د جرمنی د پارلمان ولسی جرګې رائے ورکړې چې له ترکیه څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي او د قزاقستان د سنا غونډې یوه جنجالي لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې چارواکي کولای سي له تروریستانو څخه د هغوی تابعیت واخلي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده اوس هم څو سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم پامو کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تم د چي د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په خپل نننۍ ناسته کې افغانستان او ایرلند ته د دغه شورا د بشپړ غړیتوب ورکولو په اړه پریکړه وکړه. افغانستان او ایرلند دواړه هیوادونو د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه د کرکټ نړیوال شورا ته سپارلې او دواړه هیوادونه تم لري چې له دویمې درجې څخه بشپړ غړیتوب ته پورته شي. د ځینو سرچینو په حواله ویل کیږي چې د دغې شورا بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو او د کرکټ بورډ مشرانو د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې افغانستان ته به مثبته رایه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او ایرلند کرکټ بورډونو په دې اړه د خوشي ځانګړي پروګرامونه برابر کړي او په ټولنیزو میډیا کې هم په دې اړه ګرمي تفسیر روان دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې سشت کال د ځینو امنیتي ستونزو له کبله نشي کولی چې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي. د دې کمیټې ویان احسان یورو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ورځې د منظور لپاره چمتووالی نیولی و خو امنیتي ستونزو له کبله د دغې ورځې په مناسبت سپورټي پروګرامونه نشي ترسره کولی. د یادونې وړ ده چې نن پنجشنبه په ټوله نړۍ کې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو لمانځل کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې په ترکمنستان کې د کېدونکو اولمپیکي سیالیو لپاره افغان لوبغاړو تیاری پیل کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو لپاره اوس مهال سلګونه لوبغاړي په تمرینات بوخت دي. شهزاد زده کړه چې د یادو سیالیو د پرانیستې مراسم لپاره د ټولې نړۍ ولسمشران هم ورغوښتل شوي چې له افغانستان څخه به هم د حکومت په مشرۍ یو لوړ پوړي چارواکي ولاړ شي. د سپورت خبرونو پای
دوستانو مخکې له دینه چې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو وروسته خبری ریپورت راخلو د کندهار په میوند بلسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د وسلوالو ډلو ځپل او په دې بلسوالۍ کې د امنیتي مرکزونو پیاوړي کول دي. په دې اړه د محمد صادق رښتینی راستولې ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ساده رډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرې کوي.
د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو، امنظم او ملي امنیت ځواکونو تازه په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. چارواکي به عملیات چانیز دي او د میوند ولسوالۍ په ټولو برخو کې به ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی وایي دغه پوځي عملیاتو رهبري افغان ځواکونه کوي او په میوند ولسوالۍ کې به د وسلوالو د فعالیتونو د له منځه وړلو تر وروستۍ پورې دوام ولري. دورانی وویل د میوند ولسوالۍ په تیکوباد سیمه کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه وړل شوي.
د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د امنیتي ځواکونو او ورسره په مشترک ډول د افغانستان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو یو تصویري عملیات راپیل کړي دي چې تر ډېره حده بریالي روان دي. د میوند په مختلفو نقطو کې، البته هغه نقطې چې د غزې څخه ولس تهدیدېږي او د غزې څخه د وسلوالو ترهګرو بوی راپورته کېږي، په هغه ځایونو کې د تصویري عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوښتي.
نوموړي وایي د امنیت ټینګښت او د حکومتدارۍ د سکتور پراختیا د پولیسو عملیاتو اساسي موخې دي، خو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د ولسي خلکو له مشورو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. دورانی وویل د میوند ولسوالۍ د امنیتي کمربند پیاوړي کول د کندهار د لویدیځو سیمو پر امنیت مثبت اغیز لرلی سي.
د خلکو په مستقیم همکاري دغه عملیات موږ په بریالي توګه پر مخ روان دي. ډېر ژر به هغه منطقې چې د دوی له تروریستي او ترهګریزو بریدونو تر فشار لاندې راځي هغه بشپړه توګه د دې لښتونه څخه پاکې شي او په سیمه کې به بشپړ د خلکو ته د امنیت زمینه مساعد.
میوند کندهار په لویدیځ کې د هلمند سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د نشې توکو د کاروباریانو په ګډون ورڅخه وسلوال د تګ راتګ د یوې مهمې لارې په توګه استفاده کوي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو له لوري په میوند کې د پولیسو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو په خبرونه کې نن موږ سره د یونیسف د مرکزی دفتر کارکونکي زاهده ستانکزی ده چې د نجونو په میاشتنی ناروغي خبرې کوي. په پیل کې هغه وایي
دا یو مسله ده چې موږ په ټولنه کې میندې او ښوونکي په دې مورد نجونو سره خبرې نه کوي او نجونې لږ څه په طریقه کې پاتې دي او یو حساسه او تبو مسله ده. موږ په ټولنه کې د بلوغ د سترو جسمي او رواني بدلونونو پړاو ده او دا کېدای شي چې په بدن او چلند کې د بدلونونو څرګندېدو او د یو نامعین وخت په توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د های سپایل د بلوغ د پایل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وزه کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سي د بلوغ سنترسیږي د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو تاریکه کې پاتې دي او هغه آګاهي او معلومات چې باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره سي په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او صورتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه د الکانو د نجونو لپاره موجود نه دي، پاک تشنابونه موجود نه دي، پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سي نجونې په آرامه توګه خپل تکه یا خپل کوټک سره تبدیل کړي. اس یو محیط نسته په مکتب کې، ځکه نجونو باندې ډېره منفي اغیزه اچي. د نجونو په حاضري باندې او د نجونو په ښوونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه اچي او ډېر بې بنیاده تصورات او ډېر بې بنیاده معلومات هم سته سي میندې د هغو معلوماتو تاثیر لاندې سي. په مجرد سي د نجونو اولین حیض شروع سي یا اولین عادت موار شروع سي نو ماين دي پلرونه پدي فکر کي کي سبا تنجلي خونزي تلاړ نه سي دي خو په نظر وخت دي وينجلي عادت ماور شروع سي اغه ستر سنوره او وادي ته چمتو ده کچيره انجونه خونزي ته نه سي دا په خپل یو لار خلاصي دي نو په هنګام ودونه لپاره یاد ودونه دي ماشومتوب په دوره کې بیا په داس وخت کې سي دینجونو اغه جسمانی او فزیکی حالت د امیدواری لپاره آماده نه انجون ودیګي او حمل اخلي صدا خپل په افغانستان کې یا د موږ په ټولنه کې د مایندو د مرګ میر کچه لوړه بی
تاسو کوس په فیلی وضعیت باندې خبري وکي خبي
څومره په رواني او فزیکی صحت باندې اغیزی چي یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2013 کال کې او یو بل تحقیق په یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو او لدی تحقیقاتونه مقتدر تکان ورکوونکي لسرولنی راغته مثلا او یو فیصد جون د عادت ماوار په موده کې په شپږ یا پنځه ورځو کې حمام نکي دا معلومات دوی ته دي نیاگان نراغلی و بیا لمایندونه و بیا هم دست نسل پا نسل دا معلومات جنو تر رسیدلی او کله چی و انجلی پو شپگو یا وورزو که همامونه که دا پخپلا دی تفون او دی مریضه و باعث گرزی او هاگه چوک سه دی انجون خواهت نستی یا پو خونزی که اغا جل که پو سنف که نستی نورو دی ازیاد سبب گرزی دا وزی خبره ده سه دی نورو دی انجونو تمسخرو باعث گرزی دا انجلی پی یو انزوا که رزی یا تجردکی که در طولنه نه یا لغه اجتماعه او بلا مهمه لاسرابلانه سی مکدلو ده اغا داوه سه نه ویس فیصد جونکی دی عادت ماوار پو وقت که خونزی تناظری گی دا دی دیل پارسی پو خونزی که مناسب شرایط نسته او دا انجون هم کافی معلومات نلری غیر نمون که خبر داوه سه مخ کرده سه دی انجونو عادت ماوار شروع سی دی جونکیانو اصلا کم معلومات لمایندونه او لمعلمین ندلودل 15% جونکی تیکونه استفاده کی او درس لزلو ټوټو او تیکون استفاده کی درس فیصد جنې له پاکو او نخي تیکون استفاده کی په عادت ماور کې او یوازې 8% جنې کې سپلوي خارونه کې اوسېږي او غوي یا اقتصادي حالت الکتریکي ده هغه جنې کې نه له کوټکسون استفاده کی سره د خونو یا بازارونه اخلي هغه جنې کې نه سله تیکون استفاده کی دیغه تیکو منزل په یو نامناسب شکل دی اغه مثلا په سیوري کې اوري په اوبو او صابون استفاده نه کوي او تو کینه هغه تکي او بیا په یو نامناسب چې هغه تکي ساتي په بل میاس کې استفاده کوي ستاسو په خپل په راتلونکي کې د اقامت وایي سرګرزي په راتلونکي کې ډیرو میکروبونو او د دوی د پروري صحت باندې منفي اغیزې اچي
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې تر سره شوی دي
په 2013 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل سي هغه جنجونې سپو پرابلمونو او مشکلاتو کې ځون کې یا رواني حالت کې نه دی یاد اطمینان سطح د عادت ماور د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی نو په دې مورد وزارت معرف او یونیسف بحثونه وکړل سي څنګه کولی سو سي جنجونو ته یو مناسب لار فراهم کړو مناسب شرایط فراهم کړو یونیسف د وزارت معرف یو څو نفر کارمندان مختلف مملکتونو ته په آسیا جنوبی کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل سي د غوچونه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي او یو مهم فعالیت چې موږ دلودو هغه دا اوسې موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړ او یو راهنمود هم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړ سده دې ډېر مهمه او ښه اغیزه درلوده د هر ولایت نه دوه نفره ماستر ترینران تربیه کړل سدوی په خپله نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي نجونو سره کار کوي او هم هغه نجونې چې له ښوونځیو نه بیرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په لواجه خونزی ته نزی او د خونزی نه دی باندې پاتې دي د غول لپاره هم یو برنامه جوړ کړی سي د چټک زده کړو خونځیو کې د هغوی سره د همدغو تربیسوي معلمینو له طریقه موږ کار کوو تر څو سي هغه نجونې چې د خونځي نه دی باندې دي هغوی هم په طریقه کې پاتې نسي او هغه کافي معلومات حیث یا د قاعدګۍ په مورد هغوی ته واضح سي او آګاهي واخلي
تاسو څه پیامونه لرئ نجونو ته
اول ګرانه ماینډ ته دا ده سي خپل لورګانو سره کار وکړي هغوی ته کافي معلومات ورکړي او په موقع معلومات ورکړي مخکې له دې چې د دوی د حیث دوره شروع سي باید کافي معلومات سره شریک کړي تر څو سي نجونې آماده وي دغه سي دورې ته او بیا نجونو ته کافي نخیت کې برابر کې زدکړه ورکې شي لدی تکونه سرنګ استفاده وکي او انجون هم دغه تکي باید په پاکو بوسره پریمینځي په لمر کې وچی کی او بیا یو اتو کی او یو پاکسی کې اوساتی او پروتلون کې میاست کې غیت کې استفاده وکي د عادت ما ور پورزو کې خوانځي ترک نه کی زکه دا د دوی په تعلیم تربیه باندې منفی غیزه چی کې یو جل کې تری ورځې یا څلور ورځې مکتب ته ناظریږي هغه له درسو بیرته پاتې کیږي خامخا په نجونو باندې فشار راځي تر غوسې هغه د څلور ورځو درسونه پوره کړي
او نظافت په دغه وخت کې ډېر مراد کی
وخت یې موږ وایو چې تکه پاکه پریمینځي او پلمار کې وچه کی او توی کې او په بیا په مناسب ځای کې وساتي خامخا مخکې له دې نه چې تکه بدلی او وروسته دې چې تکه مینځي دوی باید لاسونه په پاکو اوبو او په صابون باندې پریمینځي او د وزارت معرف نه هم د ما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې کافي اوبو برابرې کې صابون موجودیت یو ډېر مهم امر ده چې جنکیانې لاس پریمینځي او خپل شستشو لپاره له صابون استفاده وکړي او مناسب ځایونه موجود دي جنکیانو لپاره.
مننه ډېره زیاته.
تشکر تاسو.
تاسو د ماشوم د حقونو خبرونه واوریده چې د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آیا میرمنی په واز ځان د کور سرپرستی کولی شي
خو ځوان د تی ما ودا سر خوشاله یو چې د سر کومک یو دا لیکانم را لوي کو دغه درجه تمرا ورسولو
افغانی ټولنه کې هم د نور نړۍ په چیر یو شمیر میرمنو ته د کورنۍ ټول مسولیت ورپغړوي لخپلو وړو بچو سره یوازې اوسېږي او د ژوند درنو پیټو ته وګور کړی وي. نن لام داسې دوه میرمنو سره غږیدلی دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ شوي دي څه ډول یې د حل لارې چارې موندلې ماشومان یې څه ډول روزلي ورنه پوښتلې مو دي له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو په افغانستان کې د جنگ جګړو نام نیو کورنۍ شخړو او ځینو نور ورته مسایلو لوجه ډیری کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي. نارینه وژل شوی یا هم له کور کلی مسافر شوی دي نو ځکه په کورونو کې میرمنې له خپلو ماشومانو سره یوازې پاتې دي. فاطمه او امنه چې خواښې او انګور دي لامداسې ښځو څخه دي. دوی د میدان هوایی د خامخټو د کورونو په پس کوڅو کې له ښار او بازار څخه لرې یوې نیمه جوړه شوې جونګړه کې اوسیږي. کور ته ورغلو پوره شل ستوري ستړي کوونکې ځینې پاس بې کړکۍ کوټې ته ورختلې وي. پنځه اویا کلنې خواښې زموږ هر کلی کوه ځینو کې په پورته کېدلو یې نفس سوی او سا نیولې ښکارېده. کوټې ته لاړو هلته انګور هم ناسته وه ورسره کېناستو. په پیل کې پنځه اویا کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د وژل شوو کسانو کیسه کوي ورپسې د ژوند سختۍ ټولې یوه په بلې پسې وایي. له فاطمې سره یې د انګور امنې خبرې هم اورو.
دو کاکاګان تا شیدانس دا دې سړی له هغه چې مې سړایم شهید سوزویم شهید دا چې ورونه مې یو ورک ته بیخي ځوان دی ورک ته بس یو مې کاکا کې ورک سو یو مې ورور کې ورک سو سم ورک سی وای ایت لا مرس نغری را سخته ولا زوال مراد
ام دا یو زوی دی و
سوی مې ما خو ځم په دې ساتو زوی مې ساتو دا به چیر ساتم سو به دا سرنګ ساتم چې دا چې ځواني ولا وس ډیر خراب اسو زوی مې زنازره ته یک وای راي ور وسې کګوري ما غو ته پام نو ما دې زو دې په شغل کتلې زو به ځان ګور چیر ته ساتم ستری ورځې ووتی دا ورور په ماسوالو کوي ابو ته سرنګ کوي نو زه خور بیایم ما دې ما چیر ته مسیانې زو سره لی ورمه دا سوال را باندې وکو چې ته سرنګ کوي ما زمې مسو سره زو نو ګور سره مې زو چې ما ګور به تنه چی وې
لورم نه لري
زو نن
ام دا یو زوی و
دا یو زوی زینا خپ کول نو چې دا یې مرس هغه لازم چیر وسونه چې دې دې ستې دې دې نست دې سړی مرګ سخت دی ورور سخت دی زوی په سخت لمیړو خو زوی ته پاتې سم زوی چا ته بخاسک د چې لورنه مې وسی سی 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 دا خپل مړې په معنا لوري د استاول تخوري ما ته ویل ته دغه د مګور مې مخ وای مړو ما لوی خدای ثواب وکای ثواب د ثواب ما څنګه ثواب وای مړو سي مرسي د شو ډیر لوټه ده یو لوټه مې داسې بل راپورټ کوي ما زلغه کزونه يم که خیر روز به دادي خپل سخاون نو وساته دا خسر سره ما یو مې اس خپاسوم پریم دې د خپل لنګور ته د خپل مسوت مې پېد
بیا هغه وخت نیم ګورم درلودات د لورو دی لوټه وکړه
او ته د مخ مخ نشته ته ګورم و زوی مزانه زوی مې او وزانه یې وکنو
بیا چې کله ته واده ونه کړل لیو سره دی بیا خو به جنجال نه سره کاوه
و جنجال سره غونډه مې رحمت کو د راجکسو د مالستغه د لاس غټ رحمت کو
په چی شي وهلې
فو وټ بای پاندې وال نو څه خسر بای مې یې
که بیا چې صورتونه ویلې
ولې بیا مې پلار راغی مراکیه ولې هغه ویلې بیا اتما پلار ته څه ګوره خبر ما سره لوی و پرې دې څه وسو وسو اتم دای بیا کلدا تا کاری وک مګر ته دا خبر ما لوی و پلار مې لاس را بل پلاستر کو بیرته درېم ورزول مسو ته رااله اتم خپل ځم کاونه تم څه کولای
اوس ته کور کې له چا سره اوسېږي
اوس مې لن ګور سره اوس
بل څوک دی
بل مې دا دوه مسجد
زوان سره قام دلګ لزوان نقصره
ډیر خو زوان دا چې ما ودا سر خوشاله یو خو زوان کو دا غل کانم را لوي کړو دغه درجه تم را ورسولو
دا خو کې رسنه سره د دین ګور ده
دا مين ګور
ښه تاسو خپل نمبر ته وایې
ما نه امینات
تر تو وایته کله دي خوان مرس له بچو سره دي کوم مشکلات ولیدل کوم ستونزې دي ولیدې
سلور مې زمان وي و ملور و دا خو هي مې ولا موږ دغه بیا سرپرسته پاته سلول د دې کور مشکلات او در دوله سم مې ویل او بعد لغه نه مې وظیفه وخته یو شخصي مکتب کې له شخصي نمی بیا در معلمین مشروع کو در معلمین سی می وایو بیا می دولتي مکتب کی
تر تاسو خپل کور درلوده کنه چیرته اوسیدل
نه نه مو خو سکور نه
چې کله دی خواند مرس بیا دی زوی مرس چا سره اوسیدل ای ترقم
حالت پوتن کی ول لو وطن غم می تاسو زوی مرس در تر کابلت خاونه دې ورونه را لته غورا واست
وطن کی خدای سی رواج ده د دې مو وطن کی سی خزه کونډه سی بیا بل واده کوي ځکه سی هغه ماشومان ورتلو کی د خزه ځوانه خزه پاته سی د خو به سرپرسته پاته سوال هر رقم خبرې دی واغدي مې د دې لپاره مې ورور بیا تصمیم ونیو سی د دې مخ سرګنې سره خبرې وکړي سی کتا سی کوله سی د یتیمانو د کونډه وساتې خو سید او کین سی کوله نو موږ ورته ازیر سی موږ دوی بوز بیا لغه خاطر موږ تیرالو کابل ته ځوند تر اوسه پوری کورن کړه ده
تاونه وختل یعنی خپل چې بیا بل واده وکړي
نه نو بل واده خو به ماشومان مې ټول به سره پر تکیدل یا غو اینده خرابېده ما به خپل ژوند جوړاو خو دی غو اینده خرابېدل
او بیا کلستا تصمیم ونیو چې واده ونه کې خو سرګنې خو دې جنجال سره
وکړي نه نه یو هم دې ما تصمیم ته ډیر قدر وکړ او تاسو خپل د غمر کولای سي سي مخ پورې جنجال نه راولي او خپل زمان ساتي نه مې خدای ټول اول نمره او دوم نمره په خه درجه باندې کامیاب دي خو درسونه وای
او ترې کله چې درې موږ تاسو ټولنه کې یو خځه کونډه سی بیا وځي خبره د ژوند سختيږي تاسو وکړل چې د انګور د تر دې ځای راوړ سوال کوم مرستي تخپل سره وکړي
ما ول یو مې زړه د کابل تر راتلو خبرو خلاص
شدلته بیا چاته نه ویلې
یا دلته خو ته دې خپل نه وځم
بیا لګ لګ اوازي راتلی
څه رقم اوازي
اوازي د سی اوازي راتلی خبرې ده مې مثال د کابل ته تللی د آزاد ګرځي آزاد ژوند کوي دا خبر خوسته په اطراف کې ډیره دی هغه د موږ لاله څه خبرو چې موږ آزاد ګرځو ځوان کوو خو آزاد که ګرځم په آیاو په پرده کې به ګرځم خپل عزت به مخوندي ګرځم بنو خو هغه خپل ځوان په مخ باندې بیاین دغه وازی لګ لګ تر وګم راتلی سي مثال په دغه خبرې تاسو کېږي ما ویل سي کوي دی خدای ته خو معلومه یم خدای مې په سر ولاړ د سي ما سره رقم ځوان د ژوندۍ کړی تر دغه خبرې او دغه غم ټوت به ځان باندې قبول کړی دی او شکر ده هغه مشکلات نسبتا عالی
کله چې اول کله دوی پلر مرسه ماشمان
دموړه اقتصادي ستونزې سره کومه کوله اقتصادي ستونزې دومره غوي سیاته غدي خپل خاوند ماش سیمه وله هغه کوم ماش یې اخیسته و دي روزي په میاس کې دی وستم دی روزي وسه د شهیدو د کالم په حيات باندې مثال پاتسلو مشکلات بیرول دې پیسې نه وي د خپلوان او تا او ما واسي مثال کومه کې وکړو دغه پیسې باندې ماغه کو بیا سی وظیفه مې وخت د 2000 روپۍ مې ماش وله لاغه وخت تر اوسه پور بیا غا 2000 باندې مې ماغه کار کاول بیا مې د ام سرزوی مې دغلته
مزدور
و چیرته به کراچی وانی کوله یو کار به کاول
شو خو بل څومره خواري په غاړه وخسته
خواري خو دغه خواري ول از یو نه خزه سکوند سی بیا سرپرست سی خاوند دی نه یو پنځه اولاد عمر پات سی خوخه یم او خپل هغه وظیفه و نه لري مشکلات خو لار طرفه وله
کوم مشکل ډیره زیاته زوره ولې
اقتصادي مشکل ډیرو به کوریم ډیره ولا مثال د سی کوټو کې مزون کله د سی یعنی د کې نه ستو جای پکې نه وله نمناکه کوټه به وی مثال اته گزاره ول د سی په هغه شایز ون موږ نه د کړی مثال هغه شپه ورځ وتیره کولم
اوس تاسې دوه خځې په دې کور کې اوازې اوسېږئ له خپلو بچو سره دی
اوس دغلته دواړه دغه څلور زامن مې دي هغه دې را سره او موږ دوه لور مې واده سوي دي
ترورې انګور دې چې کله وظیفې ته ځي که نه ته دلته یوازې له مسیانو سره دې پاتې کېږي په دا کور کې کوم کارونه ورته کوي چې له دې نه لږ زره فشار کم سي
دېته اوس دېګور ته وکړم لږ کار سردا وکړې میده کار زه ورته کوم دا ما له دېګور ته پوخ کړم دا راځي مړی ورته تیاره کړم هلکان لوکسي رامنې کوم د باندې نه پرېږدم داس ورته وایو
دومره خپلې مور ماته ډېره راتېره ده دغه خواښې سیمې ده له اوله ښه په صمیمیت باندې ځوان کوو په ډېر احترام دا ماته احترام کوي زه دې ته احترام کوم اولادو باندې مې ډېره مهربانه ده یعنې له ما نه دا ورته مهربانه ده
لا اطلاع یو ګوتې یو شی دا ټول ما په دونمه سو مصرف یا مې ورته کورس کوو یا ورته کتابچه یا ورته قلم مزه څه کوم دوی ته وفات دی اخر ما په دوی باندې دغه مصرف کړو چې دوی دا درس وایي
کوم وخت د تاو د انګور ترمنځ جار جنجال راغلی ده
یا راځي نو هغه خو سړی کله کله یې مګر په دینو بد نه لوري دا هلته چې لا چېرته ناوخته چې زما دا زړه یو رقم دا خو شکر د ډېر قوي ښځه ده ډېره پاکه ښځه ډېر مال خلک بد دي دې پسې بس تستې تلیفون کوم چې مینې را خلاصه شوې چیرې یې څرنګه یې سدا مې نه په کور کې نه یدي ما ځوان نس زونه يم دته زونه ست ستانی ماته زونه ست ما باندې ډیر دا ګرانه نو دا خو زونه پاته سپل ډیر نو زه ډیر دې خوشاله یم
په ځینو کورنیو کې چې کله نارینه نه اقتصادي مشکلات می بیا دوه مېرمنې اوازې پاتې سي زیری جارو جنجال راځي کنه
جارو جنجال
څنګه تاسو وکولای شوي چې مانځ کې می جنجال نه خپل زونه خوشاله مخ کې بوله
داس داس اول خو یمته واغ په کار لسی سړی یمته رولاند کې غیرت رولاند کې او د مادي مسایلو باندې جنگ او جګړه ونه کې یا مثال وړو خبرو باندې هغه ونه کې بې سړو پاتاسلو د واړه لیکان را پاتسلو دې ته متوجه اوسې یعنی هغه را چې بیلار نه سي دغه سي وړي کړپ خوراځي په کور کې یعنی کم سلو ډیر سلو دا خوراځي او داسې جګړه نه درغلي خدای نه خواسته سي هغه بایز دې سوي سي موږ سره جدا سو یا سره بیل سو يم د اولادو په منځ کې کومه غرا سي
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د ژوند په اوږدو کې په انسان هر ډول حالات راتللی شي خو بریا مو هغه وخت په نصیب کیږي چې زغم او حوصله ولرو د ژوند د ترخو پر وړاندې ځان قوي او غښتلی کړو په دې هیله چې د ټول انسانانو ژوند آرامه هوسا او له خوښیو ډک وي اوسنۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
ژوند مینا غواړي ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نه زبطفاته یا کزار شکنه آئے زبطفاته یا کزار شکنه